کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه واوري. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر څوارلس او د ټپیانو اتلس ته ورسېد. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوبلو زیاتېدا تایید کړې ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر لس تنه ښودل شوی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وښود. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان وړ مورز ویلي و چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پي غړي د پاکستان په خاوره کې دي او د ثناء الله خان څرګندونې د دوو هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې همدارز ویل شوي چې افغانستان بې څښتنه نه دی او دوی د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. په وروستیو کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره بلل وویل تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنه دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب څه نه دي ویلي. وروسته د دې موضوع تفصیل په راپورونه کې وړاندې کیږي. پاکستان او هند په خپلو کې د اتمي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی. دا فهرستونه په اسلام آباد او نوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو په وسیله وسپارل شول. دا اقدام د 1988 کال د تړون پر اساس شوی دی. هند او پاکستان په 1940 میلادي کال د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر کلکیچنی اړیکې لري چې تر اوسه په خپل منځ کې درې واره جګړې کړې دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي ویشتې دي. د سوریې سانا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې په وینا راپور ورکړی دغه حمله نن پر ځای وخت سهار 2 بجې شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې دغه حمله له کبله دوه سرتیري وژل شوی او د دمشق هوایي ډګر فعالیت درېدلې دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دغه حمله کې د یو سلاکوټ په ګډون په هوایي ډګر او شاوخوا سیمو کې د حزب الله او د ایران د پلوي ډلو مورچلونه وشتل شوې دي. او چارواکي وايي په مکسیکو کې لشته لږه 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال تری و زندان یرغل وربي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څارنوالۍ دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه مهال ووژل شول چې حمله کوونکو په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یو زندان ته لرسیدو سره سم ډزې پیل کړې. د یکشنبې د ورځې په حمله کې دیارلس نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشې کړي. د حملې پر مهال لږ تر لږه 24 بندیان په تیښته بریالي شوي دي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا وه چې تر څو په طالبانو باندې فشار راوړي.
د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشي تللی ځکه چې تمویلوونکي موسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولی. په پکتیکا کې زلزلې به کوره کړي خلک وایي.
وړو مشومان او بچانو هر وخت نه بغل دي، ډېر وړو مشومان د لاسه ورکړه.
په تخار کې د لیمو بڼوال د نرخ له کموالي شکایت کوي.
تیر کال د لیمو بازار ډیر خو، یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلوده، خو سه کالې په 300 افغانۍ نه اخلي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري 12 بجې او 15 دقیقې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې، یعنی د 12 بجو لاندو خبرونو ورسته د 25 دقیقو بحث لرو. نن مو دا بحث د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکو ته ځانګړی کړی دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر ډول تعامل ودروي او د دې ترڅنګ دې پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وای. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش به شبای دی. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د جون او خوځو په زده کړو او کار لګېدلي بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزۍ ازادي راډیو ته وویل
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې یوې بلې معترضې مریم عزیزي خبریالانو ته وویل
دلته سره غونډ شوي یو ترڅو چې د افغانو مظلومو مېرمنو او جنګیو غږ دنیاوالو ته او بخصوص د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغانو جنګیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه ترڅنګ اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او ښځو د حقونو په ملاتړ راوتل یو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دې تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او ښځو یې لګېدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مو ترې وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بېلابېل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او ښځو سره دوګونی چلند کوي او په بېلابېلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
و موردل چې په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار د بندیز په خلاف یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې مظاهره کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالیا او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. په پیل کې اغلی مرهون وویل
منګه خپل نوې کال د افغان جنود لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماڼۍ مخکې په تظاهرات باندې پیل وکړ. زمنګا غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دي په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دي. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او د هغوی نه د طالبانو حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړۍ ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف ته راټولېدو دل پر څه و؟ تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چا ته ورسوي او څه ووایي نړۍ ته؟
بله، وو نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال و، او زمونږ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اوله ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپینې ماڼۍ مخې ته، د نورو حکومتي ماڼۍګانو مخې ته به درېږو، او مونږ به افغانو ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړی و دا په یو نوه سمبولیک هم و، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچېرې رخصتي و نو دا په دې معنا چې زمونږ پیام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچېرې رخصت هم وي، مونږ خپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کوم اړیکې چې مونږ درلودلې یو بل او بل سره د هغې طریقو باندې چاته چې مونږ غوښتل چې پیام ورسو رسولی دی.
بل یو لویه نیوکه چې دا د افغانستان کې اوس دا ویل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د وروستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي، او په وړاندې داسې کوم څه شی عملي په سترګو نه راځي. ظاهراً مونږ داسې څه شی نه ګورو چې مونږ ووایو چې ولا د امریکای حکومت د افغانو ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړ. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی و هغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه هم یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړ. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخې ته، د سپینې ماڼۍ مخې ته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخې ته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخته د مظاهرې یو برخواله حبیبه مرهون و.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې دا مهال په سلګونو افغان ماشومان بندیان دي. په دې اړه هم یو راپور لرو چې څو شېبې وروسته در اورو. خو اوس د تخار په لور، په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوي، خو د بازار نشټوالی باغ لرونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بڼوال په اړوندو چارواکو غږ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه دا راپور.
د تخار ولایت د کوکچی سین پورې غاړې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼولۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که اینجا زحمت میکشه حاصل خوب برداشت میکنه ولی د بازار فروش
موږ د لیمو دروزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی ځکه د لیمو بڼوالي ساده کار نه دی سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي
سال خوب است لیمو بسیار حاصل خیز است حاصل زیاد گرفته اما
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي خو د بازار نشتوالی بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا در حدود 80 درخ لیمو البته یا لیمو شیرین است
زه د لیمو اتیا ونې لرم دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلوده خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالي په هیواد کې وده وکړي
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي
وایي مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کروندګرو شکایت پر ځای دی یقینا سږ کال د میوو مارکیټ پیکه دی او خوند نه لري موږ خپلې هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کروندګرو ستونزې هوارې شي
د بڼوالو د خبرو له مخې د لیمو یوه ونه له اووه منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی سږ کال اووه کیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري
د پاکستان د سند ایالت په محبسونو کې دا مهال سلګونه افغان ماشومان بندیا دي دا ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر له وجې بندیان دي د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي چې د زندان د میلو تر شا په بد حالت کې لیدل کیږي زموږ همکار ارسلا مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر ویان شکرالله مشکور سره خبرې کړې دي
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داسې حال کې بندیان شوي دي چې د ماشومانو د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه دا ملاتړ اوس هم لري د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لومړیتوبونو کې راځي د بشری حقونو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاصه توګه د ماشومانو د حقونو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون له مخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه عمر ښکته وي له هر ډول توپیره او تبعیزه پرته په کنوانسیون او اعلامیه او نړیوالو اسنادو کې د راغلو ټولو حقونو څخه برخمن شي دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي او همدارنګه د بشري حقونو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولی کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل ماشومان په زنځیرونو تړل له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند سره تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا ده چې ماشومان په روحي لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده یې رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي، ماشوم یو افراطي جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خوانه کمیشتر او ویان شکر الله مشکور.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سي له هغو مؤسسو څخه ده چې خپل فعالیت په افغانستان کې درولی دی. د دغو سیمه ییزو ټولګیو د بندېدو له کبله به شاوخوا 18,000 نجونې او هلکان له لومړنیو زده کړو محروم شي. البته دا هغه ټولګي دي چې ان آر سي مؤسسې چاري په غاړه اخیستي وي. د دې ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو خواشینونکې پریکړه بللې ده. په روزګان ولایت کې د افغانستان له حقوقو د روزګان ولایت د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې په زیات اندازه ماشومان د زده کړو پکې بې برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د پوهې په پار دا ډیوي چې د روزګان ولایت په لرو پرتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان آر سي په تخنیکي مرسته او د یونیسف په مالي مرسته بلې سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړې سوي دي. دا ماشومان د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان آر سي یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکي مرستې او د یونیسف په مالي مرستې د جوړې سویو محلي ټولګي زده کوونکي دي چې اوس مهال ټوله ورځ دا غلطه په کلي او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبې کوي او د یو بل سره جنګونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومانو له ډلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر مخ ښوونځي تړل سوي ده. دی وایي د ښوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د دې په شمول د د کلی ټول ماشومان له زده کړو به برخي سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چنمو سنټر نه لکه مو راي دا آینده را سم کې مو جوړونه نو د کا زمون نو مشکلي ولان درس کوي نو مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښین سول مو وس دای دغه ګرځو به کسب به کمال ګرځو به چې سنټر نه لکه مو خپل درس کوایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر او ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګي زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپل پریکړې دې بیرته واخلي ترڅو دې ته یاد موسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
عارف لا چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو نو رندار سم کې دا غوښتنه موږ د سنتران اله کې موږ سبقان وایو
ای کی په اتل دا چې موږ د سنتران اله کې چې بار چې موږ خپل درس ایستو.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنتر اله کې موږ به تاسو سبقان شامل کوي.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران جرتر اله کې موږ د لیبجل مرزی کو ساتیرو بازی چرو دغه خاص سنټر مشردی چې په خوا
محلي ټولګي هغلن محل شونځي جی چې په لورو پروتوسیمو کې دغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بلابیرو د لایلو لمخې لزده کړو به برخي وي. ان آر سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په ورزګان ولایت کې 400 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګونه زره ماشومانو په کې زده کړې کولې. د طالبانو له لوري په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سي یو له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په روزګان ولایت کې هم دغه موسسې خدمات وړاندې کول. زبیح الله په ترینکوټ کې د ان آر سي په تخنیکي مرسته د جوړ سوي محلي ټولګي ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستي پاتې شي.
دغه اسلامي امارت کوم اقدام کړی دی چې ناسي دفتر تړلی دی، په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دی، دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر اتلونکي باندې هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاته سوي دي، هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په مندوو کې ګرځي، ځکه چې د دې کورسونه بند دي، نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولی، یو سروي ښیي چې په افغانستان کې د 150 موسسو 6% چاري درېدلي او یا هم له دې کمې سوي دي.
د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلي وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان شمې کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله یې ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډېره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبې هوا څخه ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړه مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي، ډېر وړه مشومانو د لاسه ورکړه، ډېر پزاوري یو ځکه چې وړه مشومان دي هیڅ علاج طریقه نه کیږي، پوه شو ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومي کې ژوند نه کیږي، باید موږ لوړ مزل کماتو څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه نه د سړه نه ډېره خراب شوی و په خاک ورسده، ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي، لرګي ورور را ورس کورته وري، هغه لرګي د دینه کېږي ځکه چې پاره خیمه کې به خورېل غولې دي، د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي، و ورا وشو ولا ډېر زیات سړه دی، موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډېر سړه دي او وخت رول پکې ډېر ګران دي.
زنه سره د وری دی وجنه ډیر مشکل لرو، هر ورځ وادرې وړم شومان سره مری دی، یخ دی وجنه یو زنانه مړه شو، کنده مو کړی دی، په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمې جن دل تا د خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، ولی کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی، کته چې ور سره کومک شي مې ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دا ادعا سمنه بولی چې ګواه که دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله زپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
او د ګیس ډبینو په توګه کړی دی، نو دوی کښکه څومره کې هغه بیاځای دی، موږ هر څه اسباب ورته برابر کړی دی او کورونه خو کار بند دی، څه کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 80 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 80 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 25 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه نو اوس دوه تیار شوی چې نږدې 200 کورونه زلزله زپلو ته ویشل شوی دي.
ستاسو له پیغامونو
ولا زه په لافارم د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نه تقریبا یو کوڅه دوه سيتي په پړای چاوړای دا اولار موټر شل جیر سو په شل سر دوه یخې په دغه اعتبار زنګ سواله. السلام علیکم، زه بلمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې څرګند یم، دوی د خپلو مشرانو په پریکړو شرمېږي، نه په د شهرو ځای کې چې دوی د مشران ډېر وژنه رژه لري یا به یو بله رژه لري چې د امرونه پېږي چې دا د چا د خوا سره کېږي، مشوره د کومه ځای ورکول کېږي، دا پوښتنه دوی د خپلو مشرانو څخه نه کوي، د پوځیانې د خپل د وطن خلک دي، د یو ځای د کومه ځای د امر نه دي، د کومه ځای ورکول کېږي. السلام
السلام علیکم زر دشتر کی دولت والے نہ خبر کو ما دا مواد من دا کم مواد کی تقسیم بل بده من خوشحال سی چ بند شلورو را ز خپل دو ما ایبن لرم والا زنانه دی او ام دغه زنانه اخلی یو دلته سفر کلی ورو را او وسه پور دا و مواد روخ خلق اخلی او منګه مواد پستر ګونی لیدل نو من خوشحال سی چ بند
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولسنیمې بجې شوې. مخکې تر دې چې د 25 دقیقو بحث پیل کړو، لومړی مو پام راړوم د دې سات لنډو خبرونو ته. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمېر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشود. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان ورمورز ویلي و چې د افغانستان په خاوره کې د TTP پر پناځایونو د برید احتمال نه ردوي، خو د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د TTP غړي د پاکستان په خاوره کې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. پاکستان او هند په خپلو کې د اتمي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي ویشتي دي، او چارواکي وایي په مکسیکو کې لشتر لشه 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناء الله پر خبرو غبرګون شولې او ویلي چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناء الله څرګندونې بی اساس او پارونکې بللې او ګواښي کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو رانا ثناء الله ورمورس په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره TTP ته وه چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس TTP د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر اګست پورې په پا پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباری کړل چې ګواکې هلته د TTP وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 10 نور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښتل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې TTP له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو د سیاسي چارو شنانده او لیکوال عصمت قانې او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد، دوی ته هرکلی وایم. او لومړی که ښاغلی قانې تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ ناندري څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
سلامونه جناب سروان صاحب بزرګو. خبره دا ده چې دغه دواړه پروژې په پاکستان کې ډیزاین سوي، هلته دغه شولې په اصطلاح هغه د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوې، یعنی مرحله عملی مرحله ترکه ده. افغانی طالبانو پروژه و که پاکستانی دغه، یعنی دا په وزیرستان کې که موږ تاسو دغه کړی ده، بل د مومندو ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دوی د زیږیدلو سیمه وه، دغه دوی د راپورته کیدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه کاپلې تللې راتلې افغانستان ته، له افغانستان د تللې وزیرستان ته، او دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدلو چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسته به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه ازاده پاتې شوه. نو چې ازاده پاتې شوه، د پیل لپاره دغه شته، دغه حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب او بخشي استاذ له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصرو له لورې روسل شوي دي، او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوئ چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دی، افغان طالبان بدل شوی دی؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دی، ځکه چې هغوی ادعا داده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوی دی په ځای دی چې بل ځای جنگ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خواته اړولې ده.
ګورئ، دوی قطعا د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دوی د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دوی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دي یوه ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو، اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مو مخه ګرځول کوپه ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه درکو. موږ سټیټ ټو سټیټ، یعنې دا د ټولو افغانانو دولت، د دولت په سطحه باندې دولت غواړو د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نال که اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان د دوی دا له دې موقع څخه استفاده کوي. دوی په خپله باندې یوه داسې لابي، دوی لابي شته چې طالبان پر شا ټپوي چې دا خلک دغه کړي، هله زر کوي، دا خلک ګورکش کوي. د دوی شته له دې استخباراتي کړي، دا اوس هم په کابل کې موجود دي چې پاکستان پر شا ټپوي چې دا خلک راواوړي او په دغه سیمه سیمه کې سرخوګي وي، ځکه دا سرخوګي د پښتنو په خاوره باندې د جنگ د تداوم معنا د سیمه قطن طرفدار دي.
درست، ډیره مننه ښاغلی همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی د ناندری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر، دا څومره جدي دي او څه فکر کوئ چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي، او که فکر کوئ چې یوه حل لاره به ژر ورته پیدا شي؟
سلام صاحب، تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپلو ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایډیالوژۍ، افراطي ایډیالوژۍ چې دی هغه وروزلې، نو ایډیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې، هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو، کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو، هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول، د هغوی اختلافات د پاکستان د اسټبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسۍ سره پیدا شول. همداراز د طالبانو ایډیالوژي، د طالبانو، د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه، دوی یو ایډیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ، او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي، ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی، او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي. نو په دې اساس باندې د دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي کوم ولري، نو دوی دا کار وکړ. لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایډیالوژي چې دوی تقویه کړې وه، هغه ځکه هغه ایډیالوژي دوی کړې وه، حمایت کړې وه، هغه ایډیالوژي بیا چې کله خپل ثمر ته ورسیږي، بیا هغه لزان خپل خبرې او خپل پلانونه لري. نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده، دا په تیرو شلو کلونو کې ټي ټي پی په همدغه قبایلي سیمو کې د اوسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي، د دوی ملاتړ کړی وو، او په شل کاله د دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي. که څه هم د اوسنیو چارواکو، د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي، د پاکستان اسټبلیشمنت او ایسای ته نږدې دي، هغوی په زړه یا په هغه کې به دا فکر وي چې دغه موضوع حل کړي، یا هدیا خل دغه خلک پاکستان ته ور وسپاري یا د منځه یوسي. لکه دغسې یو هڅه چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ باندې په کابل کې چې کوم مذاکرات و د هغې په ترڅ کې وشوله، چې بیا ونه منل شوله، او د هغې نه وروسته تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پي قمندانان چې دي هغه ووژل شول. دغسې یو هڅه ده، خو په مجموع کې کوم جنګیالي چې دي، چې تعداد یې تقریبا د 50,000 نه تر 100,000 دی، او هغه تقریبا د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي، هغوی د دغه طرف د طالبانو سره اوږه په اوږه جنگ کړی دی. نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کړي او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
بله، ډیره مننه. قانی صاحب، آیا فکر کوئ چې دواړه خواوې، یعنی افغان طالبان او د پاکستان پوځ، به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به هغه ځای ته ورسېږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولې په ډېر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نه شي کېدلی، ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي دغه لینکونه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال دوه کال و.
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي، یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نښه کړو، منظور یې ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي، لکه په سر کې چې ما وویل تېر کال په خوست کې حمله وکړه، د کونړ په شلتن یې حمله وکړه، دا ډول حملې.
زه فکر نه کوم چې دې ته دین د پاکستان زړه ښه کړي. که دا رقم یو تحرکات پاکستان ترسره کړي، بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانې بیخي جواز پیدا کړي، او د دغه خلکو به حمایت به هم زیات شي، کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګېږي. دا د رانا ثناءالله خان یو سیاستوال دی، او هغه سې درېیم لا سیاستوال دی. د ده خبره څوک د ده په خبره باندې اتام هم نه دغه کوي ماتوي، ځکه دی دغه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی. دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده، د پاکستان له پوز سره ده.
بله، خو د کورنیو چارو وزیر پدی صاحب باندې
د کورنیو چارو دا خوده خبرې دي یار وخت دغه کیدا پکه تاغه د سیاست مدارانو د شټیج رمباړي دي چار ځای وی او دغه کیږي ځکه له هم دې دونه په بهرنی پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاست مداران او مدني ټولنه دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا سره اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پالیسی هیڅوک کم نه د پاکستان پارلمان جوړ کړی دی، نه د پاکستان دغه جوړ کړی دی، بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی دی، نه د پاکستان د اقوامو قبایل د دغه پالیسی په دې سکه څه اثر و دغه سیاستونو څه اثر دا مستقیم هم د پاکستان د پاوز پالیسی په لحاظ د زدي رانا ثنا الله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم او مال بس کیم نه دي.
بله، ډیر مننه قانع صاحب.
بله،
همدرد صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه هغه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل و د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریزو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اسخملی شي، که خصوصا که دا ډیره اوږده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استبلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنیو واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده برخه په افغانستان کې راغلي دي تر ډېره حده د پاکستان په غېږ کې لاس وو، او دا تحولات له بده برخه نظامي وو.
نه وبخشئ، زما منظور د پاکستان په داخل کې د اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپله د داسې یوې جګړې توان لري، یعنی زغملی شي، تحمل لغولی شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړي توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړ، نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې ښه مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نه هم نه تر 2015 کال پورې وو چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه سفې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدرد صاحب، همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیاردونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس په شان خراب نه و. اوس ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان اسعاري زیرمه یوازې 6 میلیارده ده، چې هغه هم د ځینو دوستو هیوادونو پیسې دي، او هغوی ورته وایي چې دا پیسې به نه مصرفوي، ځکه چې دا ستاسو د پیسو د روپیو پښتوانه ده. د پاکستان تر بل هر وخت اوس له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
زم دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د اوږدولو لپاره ځینې کارونه کړي دي. هغه که د لال مسجد مسله وه، هغه که د ضرب العضب یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړل چې موږ د پاکستان د پوز تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغسې یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی ارادې د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې دی چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی دا باجوا راوست او عمران خان ایسته کړ او د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د یوې نوې پروژې او د یوې نوې ډرامې په فکر کې دي په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته هم ځواب ویلی وي او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویان وو هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته یې خوشې کړ. بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته یې ورکړی وو چې تاسو به په دې سیمه کې حتی د این پي او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې آیسا په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي او یو ځل بیا دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړو.
ډېره مننه قانع صاحب. داسې ادعاوې هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي د افغان طالبانو په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یوغو په ست اقدام کړي. دا شی څومره ممکنه دی؟
کچیر ته روحتیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده تر څو پورې چې له ماسکو او واشنگتن څخه وکیني شوي. تر اوسه پورې سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړي دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړي دي د امریکا پر خلاف یې نه دي کړي. په دې تیرو شلو کالو کې هغه د امریکا په کمانډه باندې طالبان دغه کړی دي د امریکا سره په تفاهم ل امریکا سره پیسې اخیستلې دي. کوم مرمۍ چې طالبان تور کول هغه د امریکا په نپ دغه د امریکا په امر ور کول دي هغه د روډ میپونو د هغه د پالیسی
د امریکا د دې لپاره ور کول چې د دوی پوزیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوزیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوزیان ووډي لزیاولک سره خپل سفیرم پاوا کوي. دا سپیر مسایل ست کچې دا بنوس نن بنی نن
بنی نتیجې څه شو ګټه څه وکړه؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیر پیسې له لاس ورکړې 2200 عسكر ووشل شل. بله
خبره دې ستګ ده دا نتیجه بنن نه سبب دی بل ول به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دا غشې شو. لا ځکه استخباراتي جنگونه داسې دغه نه دي کنه داسې استخبار دغه چې موږ تاسو فقط یو روخ وګورو یا یو څیر وګورو د استخباراتي جګړو ډیر آباد او ډیر پیچلی او دومره مارپیچ ته کوي چې هغه باندې د انسان سر نه خلاصيږي. نو زما په فکر باندې تر اوسه پورې چې پاکستان حکومت نوې حکومت هر ډول تسبیبی دغه کوي اپریشن کوي پرته لدی چې د امریکا د متحده ایالاتو لاس ورسره وي او یا د برتانیا د حکومت او د نورو د پاکستان دوستو حکومتونو هغه تدبیر نه کوي تر هغو پورې پاکستان دا چاره نه شي کولای. ځکه د پاکستان اوسنی اقتصاد حتی په یوه ولسوالۍ کې د یو رفاهي عملیاتو لپاره یا د تعمیراتي عملیاتو لپاره توان نه لري، مالی توان نه لري. سپات سو دغه دومره لوی استخباراتي دغه اصطلاح باندې داسې پارتیزاني عملیات کول او د عملیاتو لپاره بودجه پر کول پاکستان اوسنۍ اقتصاد قطر د دې اجازه نه ورکوي.
مننه خوشاله اوسې همدرد صاحب. ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پي واقعا ملاتړ کوي او که یې کوي تر څه حده یا څومره؟
زه فکر کوم چې که سړی حقیقت ووایي تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویلی چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلی وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په غي کې و نفر امریکایان وژل شول او یو لبناني دبل جاسوس دغه کار وکړ. هغه حکیم الله مسعود سره دغه ویډیو راووتله یعنی هغه اول ځانمرګ برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پی د خوانو، یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې، یعنی په دې سرتیرو کې هغوی یو فکر دی، هغوی وایي چې موږ په فکر باندې یا په ایډیالوژۍ باندې دا کار کړی دی او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګري د دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایسای سره خواخوږي یا د ایسای نفوذ په اوسني حکومت باندې څرګند دی. ما درته ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور قومندان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې، د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړی رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې، د دوی دوه قومندانانو وژل شول، همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر و چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران زه نه وایم څه هم دا د دفاع وزارت کوم دریځ چې دی یا کومه اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډېره تنده وه. یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره همغږي او خواخوږي موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي. خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخ ته واړوي نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای. نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. قانی صاحب، ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و هغه جنگ د ډیورن کرښې اخواته یا پاکستان ته روان دی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه په دې کې دغه یم، یعنی زه دا اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پولې دې خواته، ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري که نه، یو پټه قومانده لري او پټې قومندې دا د بدسرکو د جګړې د بدسرو یا د جګړې د لمبو د بدسرکو دغه دغه چې دی دا تګلوری دې خواته راړولی دی. سړی محسوسوي زه په اقتصاد نا امنی سیاسي بې ثباتي او دغه سينور چې دغه زي د پاکستان په فضا باندې مسله دغه سي یو جګړې زخ احساس ته خطر کو.
ډېر مننه قانی صاحب، د دې لپاره چې وخت هم کم دی پوښتنې ته لنډ ځواب همدر صاحب تاسو راکړئ. تاسو فکر کوئ چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالېدو په حال کې ده؟
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورن کرښې او دواړو غاړو ته وه او د یو خاصو اهدافو دپاره و. تاسو کتل چې دغه اوه ایجنسیانې چې وې هغه په خیبر پختونخوا کې زام شولې، ځینې ستراتیژیکو اهدافو ته د پاکستان پوځ چې ورسېد، دا سیمه خارداري چې دی وغځاوه، ځینې نور کارونه یې وکړل. زه فکر کوم جنگ د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته روان و او اوس غځېږي نه، بلکه د دې نه مخکې هم وو. تاسو
یا وخت بیا تیر شو، یعنی یو وقفه راغله، جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی. اوس فعلا د خپل په افغانستان کې جنگ نشته، بمی چاودنه نشته، لیکن جنگ نشته. یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو اوس نشته، البته داشته خو په هغه حد کې نشته.
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنې کیږي په پاکستان کې بم وي، اوس هلته هم کومه جبهه دوی نه لري، کوم ځای نه لري، ټي ټي پی هلته کوم ځای نه لري، دوی بریدونه مالته چیلي چیلي کیږي. زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي او تر څو پورې چې دغه سیمې و خلکو ته اختیار ورنکړل شي زه فکر کوم حالت همداسې.
ډېر زیاته مننه کور ودان، د سیاسي چارو شنند او لیکوال عصمت قانع او د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
چو